アーサーダイラジオ。
له ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شی به پیل شي نوري اس نوري هم او د خپل همکارانو په مرسته د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم نن د ديار لسوه نه د ديار لسوه نو يوم هجري المريس کال د تل دي یاد میزان د میاشتې وښتمه ده چې د 2011 میلادي کال د اکتوبر له 19 سره برابر ده په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزیر پرون یو ځل بیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سمبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د جرمني د وی ټولنې لخوا یو ترسره شوی سروې ښیي چې په سلو کې شپېته افغانان اندېښنه لري که ناتو ځواکونه له افغانستان ووځي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو په لومړۍ کې پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر د پاکستان پولیسو ته څرمه په القاعده پورې د تړلې ډلې حقانی شبکې په وړاندې د افغان او ناتو ځواکونو د ګډو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ناتو وایي د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې چې په دې اونۍ کې د افغان ځواکونو په مرسته روانو د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې د زخدریزو وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. په ایران کې د مخالفانو یو ویب سایټ خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې وطن بهایي فعالان له څلورو تر پنځو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره مسقط ته رسېدلی. اسرائیلي عسکر ګیلاد شالید د غزې په ترانګه کې له تر 15 کلن اسارت وروسته پرون د حماس له لورې خوشې او اسرائیل ته ستون شو. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. افغان او ناتو ځواکونه په ګډه د پاکستان پولې ته څیرمه په القاعده پورې د تړلې ډلې حقانی شبکې په وړاندې ګډې حملې پیل کړې دي. د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک پرون خبر اعلان ته وویل چې دغو ګډو عملیاتو ته د چړې څوکې نوم ورکړل شوی او د تېرې یکشنبې په ورځ پیل شوي دي. ښاغلي وردک هیله وښوده چې دغه عملیات به د نورو بریدونو لپاره د مخالفو وسلوالو قوت ته لوی ګوزار ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې پر خپل سفارت په حمله کې چې په سپتمبر کې وشو حقاني شبکه مسؤوله ګڼلې ده. ناتو وایي د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې چې په دې اونۍ کې د افغان ځواکونو په مرسته روانو د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې د سخدریزو وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. ناتو په خپله اعلامیه کې چې تېره شپه یې خپره کړې ویلي چې دغه طالب مشر له شلو نه تر دېرشو پورې د وسلوالو مشري کول او دوی ته به یې ناچاودي مهمات او نور وسایل برابرول. د دغو ځواکونو په خبره دغه طالب مشر په زابل کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په وړاندې په ګڼو بریدونو کې لاس درلود. ناتو د دغه طالب مشر د هویت په باب نور معلومات نه دي ورکړي. د کندهار د ولایتي شورا سرپرست رئیس پرون وزارتونه تورن کړل چې په کندهار کې خپلو مربوطه چارو ته پام نه دی کړی. حاجي احسان چې پرون یې د کندهار په مطبوعاتي دفتر کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د وزارتونو تر څنګ په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي هم د خلکو له هیلو او اړتیاو سره سم هغسې چې ښایي کار نه کوي. د کندهار د دهلې بند رغونه یوه له سترو اړتیاو وګڼله چې څو ځلې د رغونې او فعالولو ژمنې شوي خو تر اوسه ورباندې عملي کار نه دی شوی. د نورو لارو د پخولو تر څنګ یې دغه راز د بولده کندهار د لویې لارې رغونه هم یوه لویه اړتیا وګڼله. په ایران کې د مخالفانو یو ویب سایټ خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې اووه تنه بهایي فعالان له څلورو تر پنځو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شول. د مخالفانو ویب سایټ رای سبز وای کامران او وحید په 15 کلونو بند محکوم شوی. ریاض محمود، رامین فرهاد او نوشین دې لپاره په 4 کال بند محکوم شوی چې د داول مخې په یو غیر قانوني ډله کې غړیتوب درلود او د ملي امن خلاف اقدامات کړی دي. د رای سبز په اواله دغه وو کسانو د ایرانی بهایانو په انلاین پونتون کې کار کاوه، په سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه درلوده. په ایران کې چې مذهب رسما شیعه دی، بهایی مذهب په کې رسمیت نه لري او ممنوع دی. بریتانیا د 15 کسانو شتمنۍ کنګل کړي. په دې کې دوه هغه مشوک ایرانیان هم شامل دي چې په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکامۍ د سې کې په ناکام د سی تورن دی. یو شپک پندوس کلن ایرانی منصور ارباب سیر دی چې د امریکا تابعیت هم لري. بل غلام شکوری دی چې ګمان کیږي د ایران د قدس ځواکونو غړی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ رویټر اژانس ته وویل هیله لري چې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم د برتانیا په څیر اقدامات وکړي. برتانیا دا اقدام وروسته تر هغې کوي چې تېره اونۍ د امریکا د خزانې وزارت ورته ګام اخیستی و. په لندن کې د ایران سفارت یو ځل بیا دغه تورونه په شدت او قاطعیت سره رد کړي دي. په واشنګټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان د برېټانیا لوري د شتمنیو د کنګولو د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن عمان ته ورسېده. دا سفر له مخکې نه و اعلان شوی. امریکایي چارواکي وایي کلینتن به د عمان له مشر سلطان قابوس څخه په ایران کې دوه امریکایانو د خوشې کولو په قضیه کې د هغه د رول په خاطر مننه وکړي. کلینتن به په عمان کې دغه راز په امریکا کې د ایران لخوا د سعودي عربستان د سفیر د وژلو د دسیسې په شمول د ایران په اړه خبرې وکړي. کلینتن له لیبیا څخه له کتنې وروسته مسقط ته رسېدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د لیبیا له نویو چارواکو سره د اړیکو د ټینګښت په هدف پرون په یو ناڅاپي سفر د لیبیا مرکز طرابلس ته تللې وه. له فبروري میاشتې راهیسې چې د معمر القذافي په وړاندې پاڅون پیل شوی، میرمن کلینتن لومړنی امریکایي چارواکی ده چې لیبیا ته سفر کوي. کلینتن د لیبیا نویو مشرانو ته د خپل هیواد د ملاتړ د زیاتېدو وړاندیز وکړ. ژمنه یې وکړه چې په میلیونونو ډالره به د مرستې په توګه ورکوي.
We will stay focused on security.
دا وای موږ به پر امن تمرکز ته دوام ورکړو. زه خوشاله یم دا اعلان کوم چې موږ د لیبیا د خوندي کولو او د وسلو د خطرناکو ډیپوګانو د ویجاړۍ لپاره اضافي مرستې کوو. د اوباما اداره له کانګرس سره په ګډه کار کوي چې د دغې هڅې د ملاتړ لپاره 40 میلیونه ډالره برابر کړي. میلمن کلینتن دا سفر په داسې حال کې کوي چې د لیبیا ملي انتقالي شورا هڅه کوي په بیدیایي ښار خارګوټي بینولید او د قذافي په پلارني ټاټوبي سیټ کې د قذافي د پلوي ځواکونو مقاومت شن کړي. اسرائیلی عسکر گیلاد شالت د غزې په ترلانګه کې تر 15 کلن اسارت وروسته پرون د حماس لوري خوشې او اسرائیل تستون شو. حماس ډلې شالت پرون وختي د فلسطینی بندیانو په بدل کې آزاد او مصر ته وسپاره. تیرونی قاهره د تبادلې د دغې معاملې منځګړیتوب تر مخکې شوه. په ورته وخت کې اسرائیل د سلګونو فلسطینی بندیانو خوشې کېدل پیل کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دی اویتال لیبوویچ وروسته تر هغې چې شالت د اسرائیل پولې ته ننوت وویل چې د دغه اسرائیلي عسکر صحي وضعیت ښه دی.
Shalit was transferred to the care of the representative.
Shalit de Israel de Defai Zuakuno de idari personnel de astaz po motor ke intiqal shu tibi karkun kulmani rukhtai maaminat maainat kridi du ta'id kridi che rukhtai waza khada. Shalit rusta lakhbal koranai sara de telefon la khabari wakri IDF ya de Israel Defai Zuakurta de gila Shalit de ratlu har kalai ke Shalit pa 2018 miladi kal ke pa gaza ke de Hamas tar wal ke land de sima ke Falastini sakhdari zul luri pe yo brit ke uni wal shu Israel ba de Shalit pa badal ke tar zaru زیات فلسطینیان خوشی کوي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د غراز وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزیر پرون یو ځل بیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سمبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د جرمني د یوه بنسټ له لوري یوه ترسره شوې سروې ښیي چې په افغانستان کې حالات د خرابېدو خواته روان دي. په دغه سروې کې په سلو کې 60 افغانان اندېښنه لري که ناتو ځواکونه له افغانستان ووځي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. تر نیمایي زیات افغانان بیا غربي ځواکونو ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي چې د مدرسې په نوم د یو افغاني فلم له ښودلو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او تیار دی چې نندارې ته د دې فلم د وړاندې کولو زمینه برابره کړي.
ما هیڅ ګونه مخالفت با این فلم نداریم و حاضر هم هستیم که در معرض نمایش هم بر شما بگوین از تعداد 100 نفر تا 1000 نفر براتون در نمایش فلم دعوت.
پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. راسره اوسئ. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک پرون وویل چې هیواد د بهرنیو خطرونو د شنډولو لپاره پرمختللو وسلو لکه جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري، خو اوسنۍ وسله هم د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزې لپاره کافي ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي اردو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات افغانستان ته ورکړي، خو د جنګي الوتکو په شان د پیچلو او پرمختللو وسلو له ورکولو یې په دې دلیل ډډه کړې چې د امریکایانو په ادا افغانستان دا ډول وسلو ته اړتیا نه لري او له بلې خوا د هغو د ساتنې لپاره ظرفیتونه هم نه لري. پر دې مسله اسوشیټد پریس آژانس راپور لري. سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک پرون یو وربیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سمبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د پدیب خبرلانو ته په خپل خبرو کې زیاته کړه، هغه څه چې موږ غوړو ترلاسه کړو یوازې د دې چې د ځان دفاع پرې وکړای سو او پراتونکو کې زموږ دوستان او متحدان پر موږ په سولو ساتو ماموریتونو او نور عملیاتو کې اتکا او حساب وکړای سي. د افغانستان دفاع وزیر د کوم خاص هیواد نوم وانه خیست، خو ایران او پاکستان چې د افغانستان په پرتله خورا پرمختللي وسلې لري د افغانستان دوه گاونډي هیوادونه دي چې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن دي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وویل چې له پولیسو او نړیوالو ځواکونو سره یو ځای د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو شمیر په هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره کافي دی. کریمی زیاته کړه، د یوې قوي ملي اردو رامنځته کېدل په سیمه کې د ځواک د انډول د یقیني کولو او د خپلو ګاونډیانو په وړاندې د دفاع لپاره تر ټولو مهمه ده، خو په هیڅ صورت موږ د یرغل پالیسي نه لرو. زموږ تګلاره دفاعي ده. د امریکا او ناتو لپاره چې له یوې لسیز راهیسې د طالبانو او نورو سخت دریځو په وړاندې په جګړه بوختي، د افغان ځواکونو روزنه له لومړیتوبونه ګڼل کیږي. ناتو غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او هڅه کوي افغان ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې په یوازې سر بشپړ امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د افغانستان د امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې او تجهیز لپاره مخکې 10 میلیارد ډالر ځانګړي شوی او پر نورو 10 میلیارد ډالر خبرې روانې دي، خو لومړی باید دغه اندازه پیسې د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. د پرتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په باب وویل چې دا مسله په هیواد کې د تاوتریخوالي لاندازې سره تړاو لري. شغلی وردګ وویل که موږ وکړای سو چې د تاوتریخوالو اندازه کم کړو، لګښتونه به مو هم ورسره په خپل کم سي، خو په اوسنیو امنیتي شرایطو کې د جګړې د یو کال لګښت شاوخوا 500 میلیارد ډالر ته رسیږي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو په مسلکي روزنه او د کیفیت پر لوړولو 15 میلیونه یورو ولګوي. په همدې مقصد پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د اروپایي ټولنې او آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. اروپایي ټولنه وایي د دې پیسو په یوې برخې به په هیواد کې د پولیسو د روزنې مرکزونه جوړ او نورې به د ظرفیتونو په لوړولو ولګېږي. دغې پروژې چارې د آی او ایم ادارې ته سپارل شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ټاکل شوې ده چې د افغان پولیسو د مسلکي روزلو پروګرام د کابل او بامیانو په ولایتونو کې د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا پیل او پلی شي. په دې مقصد په جوړې شوې ناسته کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وویل چې اروپایي ټولنې د افغان پولیسو روزلو ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وویل چې د دې پیسو 9 میلیونه به د بامیانو په ولایت کې د پولیسو د روزلو د یو مرکز په جوړولو، 4 میلیونه به په کابل کې د پولیسو د کیفیت پر لوړولو او 2 میلیونه به په مجموع کې د ظرفیتونو په جوړولو ولګول شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ویګادس اوشاس کاس وویل د وویل لومړی په کابل کې د یو کالج جوړول، دوهم د بامیانو په ولایت کې د پولیسو د روزلو د یو مرکز جوړول چې خزی به هم پکې وي، او دریم د ټولو پولیسو د ظرفیتونو لوړول. دا درې موضوعګانې د دې پروګرام عمده برخې دي. د کورنۍ چارو وزارت د کابل او بامیانو په ولایتونو کې د دې ډول روزنیزو مرکزونو جوړول له ارزښت ډک وبلل. د دې وزارت مرستیال جنرال مرزا محمد یارمن وویل چې دا مرکزونه به په 13 میاشتو کې بشپړ او تدریسي چارې به د بهرنیو متخصصینو لخوا ترسره شي. همدارنګه د اروپایي ټولنې د عمومي منشي مرستیال مسی پپوس کې وویل چې په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ یو بل توافقنامه هم لاسلیک شي چې لمخې به د دې هېواد د روغتیایي، تعلیمي، مسلکي او سوداګریزو چارو له پرمختګ سره مرسته وشي.
آزادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي. د خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. او اوس یو ځل بیا تاسو را بولو د ساده مهمو خبرونو او مطالبو سره ټکوته. د افغانستان دفاع وزیر پرون یو ځل بیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سمبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د افغانستان دفاع وزیر د غرال د پاکستان پولي ته څیرمه په القاعده پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په وړاندې د افغان او ناتو ځواکونو د ګډو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. ناتو وایي د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې چې په دې اونۍ کې د افغان ځواکونو په مرسته روانو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د سخدریزو وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. په هغه سروې کې چې د جرمني د یوه بنسټ لوري شوې څرګندوي چې په افغانستان کې حالات د خرابېدو خواته روان دي. لیتوانیا چې دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نوبتي مشري کوي ویلي د افغانستان مسله به په لومړیتوبونو کې ځای ولري. په ایران کې د مخالفانو یو ویب سایټ خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې 8 تنه بهایی فعالان له 3 تر 5 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شول. بریتانیا د 5 کسانو شتمنۍ کنګل کړې. په دوی کې 2 هغه مشوک ایرانیان هم شامل دي چې په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکامې دسیې تورن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره مسقط ته رسیدلې ده. اسرائیلي عسکر ګیلاد شلید د غزې په ترانګه کې تر 15 کلن اسارت وروسته پرون د حماس له لوري خوشي او اسرائیل ته ستون شو. د ترکیې چارواکي وایي پرون د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سړک تر غاړې بمې چاودنې 15 پولیس افسران ووژل او 2 ملکیان یې ټپیان کړل.
آزادی رادیو اوری. د کندهار د ملي امنیت ریاست پرون هغه وکسه وسلواله ډله او ځانوژن کې برید کوون کې خبر اعلان ته وکړل چې د ولایتي بیارغونې ډلې او د ملي امنیت د ریاست پر ودانیو د ځانمرګو وسلوالو بریدونو پلان درلود. مخکې دې چې په دې اړه راپور درواورو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان په خوندي سیمو کې د ځانوژونکو بریدونو د خپرېدو مسله څېړلې ده. په دې اړه په خپرې شوې مقالې کې لولو که څه هم په پنجشیر کې د شنبې د ورځې د طالبانو برید چې هدف یې د امریکا یوه اډه وه ناکامه حمله وه، خو اغېز یې په دغه ولایت کې تر سترګو کېږي. د نیویارک ټایمز په وینا په دې برید کې کوم امریکایی ونه وژل شو، خو پنجشیر هغه ولایت دی چې امریکایانو ته مسون ښکاري او په اوړي کې امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. نو د ورځپاڼې په نظر شخړې د افغانستان دې سیمې ته هم خپرې شوې. په دې ولایت کې د امریکا د ځواکونو قماندان چې پوځیانو یې په جګړو کې برخه نه ده اخیستې او د بیا رغونې چارې پر مخ وړي، یو وخت ویل پنجشیر دومره خوندي دی چې طالبان به کله هم هلته نفوذ ونه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا نن هم دغه قماندان وایي چې په پنجشیر کې برید په حقیقت کې د دې ولایت د امنیت پر سمبول یو برید و چې اوس یې د دې ولایت په خلکو کې شور ماشور پیدا کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د پنجشیر د برید په اړه په خپره کړې مقالې کې څرګنده کړې ده چې د دې ځانوژونکي برید اساسي قربانیان هم د نورو ځانمرګو بریدونو په څیر ملکیان وو. په دې برید کې د لاریو 2 چلوونکي چې انتظار یې کاوه چې اډې ته ننوځي د ډزو پر مهال ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا شاید د پنجشیر چارواکو ته دا یو موفقیت وي چې 15 برید کوونکي د ډزو پر مهال یا د خپلو چاودیدونکو موادو له امله ووژل شول. وی بل لویدیځ ورځپاڼې فاینانشل ټایمز بیا له لویه سره په افغانستان کې د امنیت مسله څېړلې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼې د ناټو لپاره په افغانستان کې د پاکستان د اړتیا مسله څېړلې چې په یوې برخه کې لیکي د ناټو چارواکي په دې باور دي چې د دې سربیره چې د پاکستان پر استخباراتي ادارې یا ISI انتقادونه کیشي او اعتراضات شته، بیا هم ناټو په افغانستان کې خپل هدف ته د رسیدو لپاره د پاکستان مرستې ته اړتیا لري. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي دي چې پرته له دې چې دې ته توجه وشي چې آی اس آی د حقانی له ډلې سره اړیکې لري که نه لري، ناټو بله لاره نه لري چې پاکستان ته مخه نه کړي. خو پاکستان هم باید پوه شي چې د حقانی ډلې له ځپلو پرته بله لاره نه لري. ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا لیکي چې اسلام آباد او کابل باید په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي، کنه سوله به په اسانۍ رانه شي. فاینانشل ټایمز د خبرې کړې مقالې په پای کې د پاکستاني چارواکو دې خبرو ته اشاره کوي چې وایي هیڅوک د افغانستان د شخړې په پای ته رسیدو کې د پاکستان پر ونډې سترګې نشي پټولی.
په امنیتي موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په کندهار کې د کندهار د ملي امنیت ریاست یوه اووه کسیزه وسله واله ډله پرون خبرلاند ته وښوده چې د دوی په وینا د ځانمرګو او وسله والو بریدونو پلان یې درلود. محمد صادق رښتینی په اړه له کندهار راپورټ لري.
یا د وسله واله ډله چې مشري یې د عبدالرحمن په نوم یو طالب قمندان کوي، په کندهار ښار کې یې چریکي بریدونه کول او د تیر روزې په میاشت کې د دولتي مامورینو او قومي مشرانو د ترور ترڅنګ پر لومړی امنیتي حوزې او د پولیسو پر یو پوسټای د دوو موټرو په وسیله ځانمرګي بریدونه ترسره کړي وو. نیول سوي کسان چې د رسنیو سره ژغېدل په خپلو کړنو یې اعتراف کړ او زیاته یې کړه چې اوسمهال یې پلان درلود چې د کندهار د ملي امنیت پر ریاست او د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي پر ودانیو ډلې ځانمرګي بریدونه وکړي.
د نایاول کارو چې موږ وکړي په هغه کې دوه موټره و، یو پرادو موټر و او یو ټونیس موټر و چې هغه د ویشته خوا څخه راواړوله چې بیا د غره کلي ته راغله. د غره په کلي کې ورېد انجینر زابط خان د خوا څخه جوړ شوله، بیا هغه مشران سره د انتحاریانو موږ راوستل. پرادو موټر په اوله کې خپل انفجار وکړي او دوه موټر چې هلته د خارجیانو پوسته و په هغه کې خپل انفجار و.
زه دوه کاله مخکې مشمن ته ولاړم، مشمن کې مې سبق ویلی دان نجیب میوان سره راواوشتلم و شهر ته پنجوی ترالم پر کروانو باندې جنگونه مې کول. عدالت مینونه مې پټوله. زه دولت څخه دا غوښتنه کوم سیمه وبخشي، زه غته سلوم به فلا د شم نه کوم.
د کندهار چارواکي په داسې حال کې پر دولتي تاسیساتو د بریدونو د مخنیوي خبر ورکوي چې په تیرو دوه اونیو کې د دې ولایت په امنیت کې په نسبی ډول شوالی راغلی.
لبل خو په بلخ ولایت کې شپږ وسلوال ډلې چې شمیرې نوي تنو ته چې شمیرې وبخې نوي تنو وسلوالو ته رسیدل دولت سره یو ځای شوي او له مخالفت لاس اخیستی. دا خبره د بلخ ولایت د امنی قمندان رسنیو ته کړې. په دې اړه به په بله خپرونه کې په تفصیل راپور واورئ. لیتوانیا چې دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نوبتي مشري کوي، ویلي چې د افغانستان مسله به په لومړیتوب کې ځای ولري. د دې هېواد یو چارواکي ویلي چې د امنیت او همکاري سازمان به د ناتو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ترڅنګ د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپل نقش ولوبوي. جزئیات له صالح محمد اصالی څخه اوري.
لیتوانیا ویلي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د نوبتي مشرتابه په توګه به افغانستان د کارونو په لومړیتوبونه کې وي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د لیتوانیا سفیر او د دې سازمان نوبتي مشر ریتس پاولاوسکاس سپاینهال کې زیاته کړه، باید افغانستان ته د ثبات راوستلو لپاره د هڅو د هماهنګۍ په برخه کې نور عملی اقدامات هم وسي. دغه خبرې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو او یورو اتلانتیک د همکاري د شورا په غونډه کې وکړې. پاولاوسکاس وویل د افغانستان امن او ثبات د مرکزی آسیا او د امنیت او همکاري سازمان د غوړي هوادونو پر امن مستقیم اغیز لري. د ټینګارو کړ چې د دې په مشرۍ سازمان چمتو دی افغانستان ته د سولې او ثبات دروستلو لپاره د ناټو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ترڅنګ خپل نقش ولوبوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د یورو اتلانتیک د همکاري شورا غړو ته په خبرو کې وویل لیتوانیا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د نوبتي مشرتابه په توګه افغانستان ته د خپلو عمده لومړیتوبونو په سر کې ځای ورکوي. ریتس پاولاوسکاس زیاته کړه هغه نړیوال کانفرنسونه چې د ترکیه په استنبول او د جرمني په بند شهرونو کې د افغانستان په باب جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د هماهنګۍ په باب جدي خبرې وکړي. دغه مقام دا هم ویل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به په ډسمبر میاشت کې له افغانستان سره د خپلو نویو مرستو په باب خبرې وکړي. په ډسمبر کې به د وزیرانو په کچه د امنیت او همکاري سازمان د غړي هیوادونو غونډه په لیتوانیا کې جوړه شي. دغه سازمان له افغانستان سره خپل مرستې له 2003 میلادي کال راهیسې پیل کړي او اوس هم روان دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په هغه سروي کې چې د جرمني د یوه بنسټ له لورې شوې څرګندوي چې په افغانستان کې حالت د خرابېدو خواته روان دی. په سلو کې شپېته افغانان اندېښنه لري که ناتو ځواکونه له افغانستان ووځي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. تر نیمایي زیات افغانان بیا غربي ځواکونو ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د جرمني شپېګل آنلاین خپرونې د دې سروې جزئیات خپره کړي. مهمې برخې صالح محمد صالح راخیستې دي.
د سروې پر اساس چې پرون خپره شوې، 65% افغانان اوس بهرنیو ځواکونو ته د اشغالګرو په سترګو ګوري. د سروې یوازې 9% افغانانو ویلي 2% ځواکونه د امن تضمینونکي ګڼي، حال دا چې د تیر میلادي کال په سروې کې دغه فیصدي 45% وه. په داسې حال کې چې ناټو وایي د دوی ځواکونه په افغانستان کې د یوه خوندي چاپیریال او دوامدار ثبات د برابرولو لپاره دیره دي، خو په افغانستان کې د ناټو د حضور د 10 کلونو له تیرېدو وروسته چې هدف یې د القاعده شړل او د طالبانو ختمول و، اکثریت خلک ایساف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر اشغالګر لا ورهاخوا ځواکونه ګڼي. د سروې 80% افغانان فکر کوي که ناټو ځواکونه له افغانستان ووځي، افغانستان به بیا د کورنۍ جګړې په ډګر بدل سي. د کینراد ادنایر بنسټ د افغانستان د څنګ مشر بابک خل ادبری پرون د خپل دغه سروې پایلې د اندېښنې وړ وبللې. په افغانستان کې دغه سروې له 2008 میلادي کال راهیسې د پالیسۍ د څېړنې د ملي مرکز او کابل پوهنتون په مرسته هر کال کیږي. په تیر سپتمبر کې د دې تازه سروې لپاره په 5 ولایتونو کې له 15,000 افغانانو سره مرکې شوې دي. بابک خل ادبری وویل دا نتایج ښیي چې په افغانستان کې ظاهرا تر خوشبیني او هیلې نهیلي او بیره زیاته ده. شپیگل آنلاین خبرونه لیکي د امریکا پر نیویارک او واشنگتن شهرونو د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 18 متر تروریستي بریدون وروسته چې ناتو او امریکا پر افغانستان برید وکړ، له هغې مودې 13 تیر شوه. په لویدیځ کې زیات خلک د افغانستان ماموریت ته د ناکام ماموریت په سترګه ګوري، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر نازک او وسلول طالبان له ایل کېدلو وتلی دي. په سروې کې ویل سوي چې 22% افغانان د افغانستان له اوسني امنیتي وضعیت څخه خوشحاله دي، خو جغرافیایي موقعیتونو ته په پام سره دغه رقم فرق کوي. په لویدیځ ولایت هرات کې په سلو کې 3 خلکو له امنیتي وضعیت خوشي شولې، خو په ننګرهار کې یوازې 0% خلک امنیتي وضعیت ښه ګڼي. د شپیگل آنلاین خبرونه په حواله په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې تاوتریخوالی زیات شوی. که څه هم ناټو د شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي د تیر میلادي کال د دوبی په پرتله د روان میلادي کال په دوبی کې د طالبانو حملې ډېرې کمې شوي.
خبری مجله اوري.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د مدرسې په نوم د یو افغاني فلم له ښودلو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او تیار دی چې نندارې ته د دې فلم د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. ډاکټر سید مخدوم رحیم چې پرون د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون ته بلل شوی و، څرګنده کړه چې د دې فلم د نندارې په اړه به له جوړوونکي سره خبرې وشي. ټاکل شوی و چې د مدرسې په نوم دا افغاني فلم د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې ښودل شوی وای، خو د دې افغاني فلم جوړوونکي ویلي چې په کابل کې د ایران د سفارت په مداخله د افغان فلم د ریاست لخوا دا نندارې ته وړاندې نه شو. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار راپور ته.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر که څه هم وایي چې لا تر اوسه یې د مدرسې په نوم افغاني فلم نه دی لیدلی، خو دې ته چمتو دی چې ډېر ژر دا فلم د ملي شورا غړو او خلکو ته وښيي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو کمیسیون ته بلل شوی و، وویل چې نندارې ته د دې افغاني فلم د وړاندې کېدو مخه یې نه ده نیولې او په دې اړه هیڅ معلومات هم نه لري. هغه د ولسي جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د مدرسه فلم له جوړونکو سره تر خبرو وروسته د دې فلم د ښوولو لپاره زمینه برابره کړي.
ما هیڅ ګونه مخالفت با ای فلم نداریم و
دای وای مونږ له دې فلم سره هیڅ ډول مخالفت نه لرو او چمتو یو چې ننداري ته یې وړاندې کړو او سلګونه او زرګونه خلک هم ورته وغواړو. په عین حال کې ما خپل سلاکار ته هم دنده ورکړه چې له فلم جوړونکو سره خبرې وکړي او ننداري ته د وړاندې کولو لپاره یې زمينه برابره کړي. د مدرسې او همسایه په نومونو دوه فلمونه د افغان فلم جوړونکو په هڅو جوړ شوی چې مدرسه په کابل کې او همسایه په مزار شریف ښار کې لننداري پاتې شو. اسد سکندر چې د مدرسې په نوم د افغاني فلم جوړونکو دی، د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې فلم د جوړولو په برخه کې ډېرې ستونزې ګاللې او دا فلم تر ډېره پر هغو ستونزو او واقعیتونو سرخی چې په ایران کې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د سرګنده کړه چې دا فلم په کابل کې د ایران د سفارت په مداخله د افغان فلم د ریاست لخوا ننداري ته لوړاندې کولو څخه پاتې شو. که څه هم په کابل کې د ایران سفارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سینماګرانو ټولنې له دې عمله سخت انتقاد کړی چې مدرسه او همسایه فلمونه ننداري ته وړاندې نه شول.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. نجیب الله زازای په خپل پیغام کې لیکي، راځي چې دا هیواد ایران ته پرېږدو، ځکه چې دومره زورور دی چې دوی زموږ پر فلمونو هم بندیز لګولی شي. هدایت الله کامران د جلال آباد څخه لیکي، دا څنګه امکان لري چې لسګونه بهرني سیریالونه او فلمونه دي او فلمونه د په افغاني سینماګانو او تلویزیونونو کې خپاره شي او د یو افغان فلم څخه په افغانستان کې د خپرېدو مخنیوی کیږي؟ ولې زما په نظر د دې فلم د خپرېدو په مخنیوي کې افغان چارواکي لوی لاس لري. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو سلطان